د ازادي رادیو د نن ورځې مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډیر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د ارګ ځنډنۍ غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
پروژه کې پر ملکی تلفاتو د بشري حقوقو د کمیسیون اندېښنه.
د روژې مبارک میاشتې له پیله په 130 پیښو کې مجموعاً 1519 تنه ملکي وګړي قربانیان دي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر خپل ځواکونو ته وویل چې د اختر په ورځو کې اوربند مراعات کړي. د پاکستان او برېټانیا د پاوز مشران کابل ته راغلي او ایران په کربلا کې پر خپل کنسولګری برید غندلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې په اختر کې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. ارګ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، دولت له خلکو سره په ګډه پر یوه واقعي او تلپاتې اوربند ټینګار کوي. د مصالحې عالي شورا هم له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کړې. طالبانو تیره شپه د واړه اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. دا اوربند داسې مهال اعلانېږي چې سګنۍ روژه د کال د ټولو میاشتو پرتله ډېره خونړۍ وه. همدا تیرو 24 ساعتونو کې په پروان او زابل کې یوازې د مسافرو پر موټرو چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د سولې د معنا لرونکو بین الافغاني خبرو پر پایل خبرې وکړې. د دوی ترمنځ نن په کابل کې د سپیدار ماڼۍ دننه ملاقات شوی. ښاغلي باجوا ویلي، د افغانستان د ستونزې یوازینی حل یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدل او ټاکنې دي. د راپورونو له مخې د برېټانیا د پاوز لوی درستیز هم کابل ته د ښاغلي باجوا د سفر ملګری دی. دا خبره په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وکړه.
برطانیه غواړي زموږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کړي. نو دا د برطانیې لخوا داسې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR یو بیانیه خپره کړې وه چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
معلومه نه ده چې دغو پوځي چارواکو له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلي او کنه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي 141 افغانان د سعودي عربستان له زندانونو آزاد او خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا شمېر افغانان د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو له کبله په سعودي کې بندیان وو. خبر پاڼه کې راغلي دا کسان له کومې جریمې پرته په وړیا ډول له جدې او ریاض ښارونو په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د عراق په کربلا ښار کې پر خپل کنسولګری برید غندلی دی. د دغه وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې خبریالانو ته وویل، هیواد یې له عراق غواړي چې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي.
ایران اسلامی جمهوریت په عراق کې پر خپلو ډیپلوماتیکو ځایونو برید په کلکو ټکو غندي. د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د عراق سفارت ته اعتراضي یادښت سپارلی دی.
د راپورونو له مخې پرون یوه ډله عراقي مظاهرچیانو کربلا کې د ایران پر کنسولګری هجوم وروړ او یوه برخه یې وسوځوله. او د جاپان صدر اعظم وایي، د توکیو د المپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګا نن وویل، هیڅکله د المپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کرونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د المپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډېدلی دي، سږ کال د جولای له 23 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د دغه هیواد شاوخوا 80% خلک د المپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبری آژانس ویلی جاپان کې څباند درې لکه لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوي وکړي.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د راپورونو برخې ته ورځو او دا هم د خبرونې لومړی راپور. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په خبرګون کې ویلي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافی نه دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې ویلي د افغانانو ټینګار پر واقعي او تلپاتې اوربند دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په دې اړه تفصیل له کابل په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند کافی نه بولی او د یو تلپات یا واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړي خبر پاړه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخوالی د ملکیانو وژل د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژې په میاشت کې وروستي بریدونه ښیي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لاکر کې سبب ګرځي او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربند وکړي او یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د خبرو میسته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعت کړي خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوې. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل د سولې خبرو چټکتیا تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللې دي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله قول لیکلي لنډمهاله اوربند ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ ناورین څخه د یوتل یوازنۍ لاره د مذاکراتو چټکول د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پای ته رسیدلو اعلانول دي. په تېر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهاله آرامش رامنځته کوي اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې معلومات راکړي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشتي حلیمه او احمد صهیب
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه ده د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو معنی کوي دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هرکلی کوو.
دا غوښتنې داسې معلومات راکېږي چې د روژې په روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربېره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. له باجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. جنرال باجوا له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل اند د شپه په استودیو کې را سره دی. اند صاحب د خبرو اترو جزئیات څه دي؟
تکل صاحب په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې له درې ورځني اوربند څو ساعته نه و تیر شوي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د برتانیې د پوز لوی درستیز ښاغلی نیکولاس کارتر نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر ورسیدل او دغلته په دې سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. همدا شیبه څو شیبه مخکې ارک یو خبر پانه خبره کړه او په دې کې ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې نه مخکې په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د برتانیا له لوی درستیز جنرال کارتر سره وکتل. د ارک په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دغه کتنو کې د سولې د بهیر د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزو اړیکو او په سولې پروسه کې د پاکستان د رول او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشوې. په دې خبر پاڼه کې چې له ارک نه خبره شوې ده د ولسمشر غنی له خولې ویل شوي دي چې د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو دې هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړو ګوندوی هیوادونو له متقابل درناوي خ ګوندیتوب او اقتصادي همکاري پرته د ولسمشر غنی په باور بلا لار نه لري. د ولسمشر غنی له خپلې په دې خبرو کې دام زیاته شوې چې د افغانستان جګړه نظامی حل لار نه لري او طالبانو ټینګار پر پوځي حل لارې افغانانو ته د منلو نه دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له دفتره مې یوه خبر پاڼه خپره شوې په همدې تړاو چې د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره یې لیدلی دي. په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د سولې د معنادار خبرو پر پایل ټینګار کړی دی. همدارنګه په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جنرال باجوال خاغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو هلته د خبرو لارې ژمن دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. خاغلی باجوا سره مخکې له دې نه چې کابل ته سفر وکړي د برتانیا د پوځ لوی درستیز ورسره په اسلام آباد کې کتلی وو. د دې کتنې په اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان راته وویل
د برتانیې د فوج مشر جنرال پیټریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې راپورټونه وو بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی وو چې د پاکستان د فوج د مشر د استخباراتو د مشر د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدلي وو. پاکستان فوج بیا وروسته دغه برخه د اعلامیې نه لرې کړې وه لیکن هغه رسنیز شوې وه. راپورټونه پاکستان کې هم چاپ شوي افغانستان کم چاپ شوی. برتانیا غواړي زمونږ کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی.
جنرال قمر جاوید باجوا ورسره د برتانیا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تر دې مخکې افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په دوه جلا غونډو کې په زغر د پاکستان مخاطب کړی و او ویلي و چې اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي او د طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي پاکستان باید د افغانستان په وړاندې د جګړې او سولې ترمنځ یو لاره انتخاب کړي. په ارکیوی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ټاکل شوی دا د پاکستان نه د خغلی باجوا په مشرۍ ورغلی هات نن هم په کابل کې پاتې شي او سبا هم له چارواکو سره لیدنې کتنې معلومې کړي. تر اوسه پورې د هغه اصلي بحثونو په اړه چې د پاکستاني چارواکو او افغان چارواکو ترمنځ دا مهال کابل کې روان دي ډېر جزئیات نشته دی چې اصلي د بحث موضوعات څه دي، خو خای ورسته او د طالبانو لخوا د اوربند اعلان او په ترکیه کې راتلونکي کانفرنس او په کې د طالبانو ګډون او د تاوتریخوالي راکمیدل هغه څه چې خای افغان چارواکي پر پاکستانی پوځي مشرتابه ټینګار وکړي چې د طالبانو سره یې په اړه کار وکړي او طالبان د تاوتریخوالي راکمیدو ته اړ کړي.
ډیره زیاته مننه اجمل. اند قدر منوریدونکو و مو اوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له خپل برتانوي سیال سره یو ځای په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور اخیستی او بلخوا د سولې خبرې هم په ټپه درېدلې دي. سلطان محمد سرور د دې سفر په اړه د سیاسي امنیتي چارو له کارپو عبدالباري عارف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې جنرال باجوا بل کوم پیغام سره کابل ته تللی وي.
د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په حق لمنځ ډیر مهم تلقی کیږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالات کې ډېر شکل پاته شوی دی. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي سولې ته د رسېدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوا راتګ و کابل ته مهم باید ارزیابي شي او هیله ده چې افغان مقاومت د سره و کم اساسي پړاوونو ته د سولې یا مرحلو ته ور وړاندې شي. که څه هم تر ډېره بریده پورې د افغانستان لکه جګړه چې استخبارات چې د سولې بهیر هم تر ډېره پورې داسې پټ پاته سوی دی او استخباراتي شکل لري. کوم څه چې د پردي شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو د افغانستان د حکومت تر مابین هغه ټول نه بربند کېږي، خلک د پجریان کې درست نه دي. خو بیا هم د سولې مذاکرات بیخي په ټپه درېدلي دي. دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
ستاسو په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه ووایي په داسې حالاتو کې؟
په مجموع کې په دونه استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې ده چې کنفرانس ته د استانبول یا راتلونکي کنفرانس ته په بل هر ځای کې چې کېږي د دواړو خواوو آماده کېدل او د فعاله ګډون په هکله باندې هېوادونه نور هم هڅې کوي، امریکا هم هڅې کوي، خلیلزاد راغلی و باجوا به هم دا هڅې کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکې غونډه داسې یو پایله لرونکې غونډه اوسي، د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي د دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي دي او بحث پر وشي لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل، پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسېږي تر څو راتلونکې غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
آره صاحب، دغه وروستیو بریدونو کابل کې او لوګر کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري، خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید ډېر جدي او جلا د دغو مسایلو څخه تعقیب کړي، ځکه په افغانستان کې دا څلوېښت کال همدغه مسایل شته. دغه خلک چې اوس دلته په حکومت کې شریک دي د مجاهدینو په نامه، دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و دي افغانانو، دا ټول په توغندوی ویشتل، انفجار نه پکښې کول، بې حسابه انسانان پکښې کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څېړلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته د یو نیکې لارې ته توجه اړینه ده او هغه باید تعقیب کړل.
آره صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوځ په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
موږ خو دا کلونه دا شل کاله دغه خورج یو چې یو خوا نارې وایي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو نه پوهېږم څنګه او څنګه، بله خوا نارې وایي چې دا د پاکستان مزدورانو د ایس آی تربیه سي و، دا هغه کسان چې پخوا د هغه ایس آی و د پاکستان سره تنګه تنګ روابط درلود او شاید اوس یې هم سره ولري، هغه هم نارې وایي چې طالبان دي او پاکستان دي. اوس هغه وخت راغلی چې دغه ناندري نور باید ارزیابي نه سي چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو دي. کې یقین دي، هیڅ شک نشته چې پاکستان مؤثر هیواد دي پر طالبانو باندې، او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ویل د څو ورځو د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو پاکستان ته وبلل شو او هلته د لوړو مقاماتو سره د صدراعظم په شمول ملاقاتونه وکړه. پر دغه باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي امنیتی چارو کارپو عبدالباری عارض و چیل ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون کمیشنر او ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویل چې پروژه کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. له بلې خوا عام خلک وایي د جګړې وبوي چې د حکومت او مخالفین باید د خپلو مخو لپاره عام وګړي هدف ونه ګرځوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په روژې میاشت کې تاوتریخوالی او ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان شکر الله مشکور نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 213 تنه وژل شوي او 502 ټپیان شوي دي. ښاغلی مشکور وایي په دې شمېر کې د برشي د ورستیو حملو قربانیان نه دي شامل. د نوموړي خبره یوازې د تېرې شنبه په ورځ په کابل کې د سید الشهدا ښوونځي مخې ته پر لپسې 314 د 500 تنو ون واخیست او یو سلو یو 500 نور ټپیان شوی دی.
متاسفانه د روژې مبارک میاشتې له پیله یعنی د حمل له 23 څخه د ثور تر 13 نیټې پورې په 130 پیښو کې مجموعا 1519 تنه ملکی وګړي قربانیان دي، چې له دې جملې څخه 138 تنه مړه او 355 تنه ژوبل دي. همدارنګه د برچی د دردونکو پیښو قربانیان هم تر 201 تنو رسیږي، چې په دې کې 50 تنه مړه او 155 تنه ژوبل دي. کچیرې د برچی د دردونکو پیښو قربانیان سره جمع شي، د ملکی تلفاتو شمېره 160 تنو ته رسیږي، چې دا فیصدي نسبت تیر میاشتې 15% لوړوالی ښیي.
نوموړي پر حکومت او مخالفینو یې غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او تاوتریخوالي د کچې راټیټېدو لپاره د جګړې قوانین او نړیوال بشردوستانه اصول په پام کې ونیسي. تر دې وړاندې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د 2021 میلادي کال د لومړۍ روبې په راپور کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. عام وګړي هم د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي، جګړو او چاودنو له ډېرېدو اندېښمن دي. 25 کلنه سایمه وایي:
مخکې چې خطر یوازې دولتي خلکو ته و، هغو خلکو ته اوسې د دوی هدف ګرځېدل. مثلا حتمان په دولت کې به یو څه لرل، د دوی دښمني خو سیده دولت سره ده، نو عوام پکې ولې دغسې کېږي؟ عوامو ته ولې دغسې ضرر رسېږي؟ عوام ولې دغسې قتلی هم کېږي؟ ماشومان، ښځې، محصلین، هغه څوک چې بې طرفه دي، هغه څوک چې په جنګ کې یا هم په دولت کې یا هم په کوم لوري پورې اړه نه لري، هغوی ولې باید ښکېل شي په جنګ کې؟ هغه د هغوی نه باید حتی دفاع وشي.
د کابل ښار اوسیدونکي سخی سرور میخیل ازادي راډیو ته وویل چې له بده مرغه د تفاهم پر ځای جګړې نور هم شدت پیدا کړی.
لبه مرغه د تفاهم پر ځای باندې جګړې لا نور هم شدت وموندو، چې د هر ورځې په اوږدو کې په لسګونو او سلګونو ملکی وګړو ته مالی او زیانونه رسیږي، چې ډېری په خپل ملکی بېګنا وګړي دي. دا د بشریت له ټولو نورمونو سره په کلي توګه په مغایرت کې دي. نو د خلکو اندېښنه دا ده چې که چېرته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند مراد نه شي، جګړه پای ته ونه رسیږي، نو په دې ملک به ژوند کول مشکل وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې تېره شپه طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. خو د ملي مصالحې عالي شورا او عام وګړي وایي لنډمهاله اوربند د دغه هېواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لاره نه ده او باید دایمي اوربند وشي.
په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو په تیره په کابل او لوګر کې وروستیو حملو د ولسي جرګې غړي هم په غوسه کړي دي. جرګې نن خپلې غونډې ته د دې پیښو په تړاو امنیتي چارواکي هم ورغوښتي وو، خو د امنیتي بنسټونو مسؤلان حاضر نه شول. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې وروستیو درنو چاودنو د جګړې تیسوالي د ولسي جرګې غړي هم اندېښمن کړي. نن دوشنبه د ولسي جرګې د عمومي غونډې د بحث مهمه موضوع په کابل او لوګر ولایتونو کې وروستي موټر بم بریدونه وه. وکیلانو دغه بریدونه وغندل او دای د افغانستان د دښمنانو کار وباله.
تر هر څه مخکې د کابل په لویدیځ کې د ماشومو بیګنا ماشومانو ښوونځي باندې د وحشیانه برید غندنه په کله کوټه کو سره کوم.
برای جلوگیری از قتل عام مردم بیگناه که بیشتر ناظر به یک مذهب و یک قوم و یک طایفه است و نسل کشی محسوب می شود، طرح مشخصی را برای پیشگیری ارائه بکند.
خروست بیزین وکیلان و پر یو بل د قومی و جاسوسی تورونه ولګول چې جرګه یې بی‌نظمه کړه. د لوګر ولایت استاد شاپور حسن زئی ادعا کوي چې په کابل کې ورسته موټر بم برید د ایران استخباراتو کړی او ځین وکیلان یې ایران ته په جاسوسۍ تورن کړ. هغه تور چې د ولسی جرګې ځینو غړو له سخت خبرګون سره مخ شو.
هغه انفجار چې سوی ایران کړی دا د تیرې ورځې دوه ورځې مخکې کوم انفجار چې سوی دا ایران کړی چې دغلته منګه قومي لانجو باندې واړی او دلته د ایران جاسوسان هم ناست دي او دلته دې پام کوي. دغلته خپله غلري دلته ایجنټان لري د ولسی جرګه کې.
د نوموړي له دې څرګندونو وروسته غونډه بې نظمه شوه او ځینو وکیلانو ښاغلی حسنزی بې اتفاقۍ ته په لمن وهلو تورن کړ. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي عبدالقیوم سجادی د ښاغلي حسنزی خبرو ته په غبرګون کې وویل:
وطن امروز به بهانه های مختلف
زموږ وطن نن د ترهګرو لخوا په بېلابېلو بهانو په وینې لړل شوی. موږ له ښاغلي شاپور څخه نن د تسلیت تمه درلوده. دلته چا د قومیت موضوع نه ده یاده کړې. موږ له نورو پښتنو وروڼو څخه تمه درلوده چې یو پښتون راپورته کیږي او دلته یو شمېر کسان په جاسوسۍ تورنوي. دا حالات هیواد په خیر نه دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د وکیلانو ترمنځ دا شان اختلافات خطرناک وبلل. دا د ملت کور دی. دلته باید ژبني او قومي مسایلو ته لمن ونه وهل شي. وکیلانو ته دغه ډول خبرې کول لازم نه دي. افغانان په وینو کې لړل شوي او موږ دلته قومي مسایلو ته لمن وهو. ولسی جرګې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په دغه هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا په اړه د ځواب ویلو په هدف نن ورځ د امنیتي بنسټونو چارواکي هم استجواب کړي و، خو د امنیتي بنسټونو مسؤلان مجلس ته حاضر نه شوه او پریکړه وشوه چې بل ورځ به بیا دوی راوغوښتل شي. دغه ناندرۍ په داسې حال کې دي چې دوه ورځې وړاندې د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند برچي سیمه کې د یو ښوونځي مخې ته موټر بم برید شاوخوا 50 کسه ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړه. له دې وړاندې تېره اونۍ د لوګر ولایت مرکز پلی عالم کې په یو موټر بم برید کې 26 کسه ووژل شول او 113 نور ټپیان شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایی هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګېدلې بندیزونه لرې کوي. په دې لړ کې په برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه لرې شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته رسېدلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد ګڼ کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالی ترسراوی ګڼل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمېر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدراعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12مې یعنې راتلونکې دوشنبې په پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره یې څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا ښاربندي لرې کړي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمېر یې له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 1,28,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپله بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کاریږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلې محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پام ونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څپې باندې 3,2,93,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبری مجله لرو چې سلطان محمد سرور به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.